वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم د وی وی ډی بی ریډیو ډیر وقدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د نوومبر 15 او د لړم میاشتې 14 نیټه ده د ډی بی ریډیو د سهارنې خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه په واتلامي تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهم خبرونو لنډیز Human Rights Watch یا د بشری حقوقو د څار نړیوال تنظیم وایي طالبانو د افغانستان په زیاتو سیمو کې د امداد تنظیمونو زنانه کارکونکو ته د کار د پاره سخت شرطونه یې خېودري چې په هغه سره به هم د ښځې اغېزمن شي او هم به غریبو ته امداد سم ونه رسیږي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د اعلی عدالت د پریکړې نه پس د بلدیاتي ټاکنو کولو کې قانوني او آئینی خنډونه مخې ته راغلي د پېښور اعلی عدالت ویلي چې د کلیو او نیبرهود انتخابات د سیاسي ګوندونو په اساس وشي او امریکا وایي چې چین د خپل ایټمی وسلو ذخیره د غتن چاټکلې کېد په ډېری تیزی سره پراخوي او د امریکای د قومي سلامتیا لپاره یو ګواښ دی او سمپورا خبر پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو په لړ کې 28 ټنه خوراکي چیزونه چې په کې وریجه چینی اوړه دال او دوايان شامل دي لیګل دي تیر میاشت هم پاکستان افغانستان ته په شپاره سرچکونو مشتمل امدادی چیزونه لیګلی وو د افغانستان او پاکستان د ګډ چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وی وی دی وته وویل چې د افغانستان اقتصادي سیستم اوس سخت ځپل شوی او ترڅو نوې حکومت پر رسمیت و نه پیژندل شي او اقتصادي منسوبې او نړیوال مرستې بیرته بحال نشي په داسې وړو مرستو باندې د افغانستان درد نه دوا کیږي د افغانستان د طالبانو له وکمنی دوه وروسته لمړی ځل له بي ځای شوې افغانانو سره د ملګرو ملتونو په مرستو بار البته کابل ته رسیدلې ده خو د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د زنانو مرسته رسوونکو د کار مخه نیولې چې وایي لدې سره بشري بحران په زیاتېدو دی د بشري حقوقو د څار نړیوال تنظیم یا هيومن رائټس واچ د زیارت پورت په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو د زنانه کارکونکو په کار کولو باندې د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو پابندیو د اغیزو په اکل ویلي چې د دغه پابندیو له عمله غریب کورنیو په ځانګړي ډول خزو جنکو او کندو خزو ته د امداد رسولو چارې د ډیرو سترو ګواښونو سره مخ شوې دي Human Rights Watch په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتریا اوچا معلوماتو ته اشاره کړي او ویلي دي چې د اکتوبر تر 28مې یوازې په درې ولایتونو کې د امداد چارو زنانه کارکونکو ته بغیر د کوم شرطه د فعالیت اجازه ورکول شوې ده د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د پېښور اعلی عدالت د پریکړې نه پس د بلدیاتي ټاکنو کولو کې قانوني او آئینی خنډونه مخې ته راغلي دي د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش خبر اعلان ته ویلي چې حکومت د انتخاباتو لپاره ټول تیاری کړی وي خو عدالتي فیصلې نه پس اوس د انتخاباتو په کولو کې مشکل راغلی دی پېښور اعلی عدالت دوه ورځې وړاندې الیکشن کمیشن ته امر کړی و چې ویلج او نایبرهود ټاکنې دي د جماعتونو یا سیاسي ګوندونو پر اساس ترسره کړي امریکا چین د خپل قومي سلامتیا د آئندي په وړاندې د اصلي فکرمندۍ په توګه اعلان کړ او وی ویل چې بیجینګ خپل اټمی جباخانه یا اټمی بمونه د غسنې چې اټکل یې کېد په ډېرې تیزی سره پراخوي امریکا ویلي بیجینګ په دې کار کوي چې د چین پاوز تر 2019 کال پورې د نړۍ په کچه تر ټولو غوره ځواک شي د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې چې د شروع په ورځ خور شوی ویل شوی چې چین خای تر 2020 کال پورې 200 ایټمی کوپړې ولري او تر 2030 کال پورې خایداش میره د زرو نه هم واوړي پینټاګان ویلي چې دغه سنه چې 2 کال وړاندې اټکل کېد دا شمیره قریب 2.5 برابر زیاته ده دا ویو ای دی وړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس د شروع یا چهارشنبه پورز دا تایید کړ چې د ایران د ایټومي پروګرام په اړه اووم پړاو خبري به د نوومبر په 9 نیټه د آسټریا په پلازمینه ویانا کې پیل شي دا خبري به د ایران او د تړون د پاتې اصلي شریکانو ترمنځ وي او امریکا به په غیر مستقیمه توګه پکې ګډون کوي او مالی به د امریکا پلاوی مشر کوي پرایس وویل مونږ په خاره وویل خبري کبري علي شي او کومګ په پاتې مسلو توافق ته ورسیګو نو دا خبري باید له غځای پیل شي په کوم ځای چې پښپغم پړاو خبرو کې پاتې شوی وي. د ایران لوړ پوری اټمی چارو مرکشي علي باقوري هم د شروع یا چاشمې پورس په ټویټ کې ویلی و چې خبري به بیا پیل شي. او روسي خبردار چې د سیمه ایزو راپورونو لمخې داعش ډلې پورې تړلو ترهګرو د شام په ختیځ او مرکزی برخو کې په دې روسي ورځو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. سیمه ایز نارت پریس ایجنسی په راپور کې ویلي لکتر لګه د شام دوه حکومتي سرتیری د ګول یادوشم به د ورځې په برید کې چې د شام په مرکزی لرغونی ښار پالمیرا کې تر سره شو وژل شوی وو. د راپورونو لمخې توندلارو په غیپوسی باندې برید کړی و چې د شامی پوځیانو له خوا ساتل کېده. د خبرونو تر مخه تر دې دوه ورځې وړاندې د شام لکتر لګه اوه حکومتي سرتیری او ایرانی پلاوی ملیشي د شام په ختیځ کې د داعش په دوه جلا جلا بریدونو کې وژل شوی وو. داعش د لپاره شام او عراق کې د خپل مخالفینو پر ضد لوی بریدونه پیل کړي کته هم ټول هغه ځمکه له لاس ورکړي کوم چې وخت یې ور باندې حکومت کاوه. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل دا وی وی ډیوا دا او اوس هم پام وکړئ د دې ساعت ریپورتونو ته. خبری ریپورتونو به اول پیل کړو د افغانستان او د پاکستان په اړه. پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو په لړ کې 28 ټنه خوراکي سیزونه چې پکې وریجی، چینی، اوړه، دال او د ویان شامل دي لیږلې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې 1 کروڑ اتیا لک خلک د خوراک د کمی سره مخ دي او کناړي په وخت د دوی مرستي ونکړي نو دغلته یو غټه انساني المیه راوړاندې کیدی شي. په دې اړه زموږ خبريال الیاس خان له اسلام آباد دا رپورت را لېږلې دي.
په 15 اگست کابل له طالبانو ولکې لاندې راتلو وروسته په افغانستان کې کاروباري هلې ځلې او د پرمختیا کارونو پروژې په ټپو ودرېدلې دي او د طالبانو حکومت سره پاکستان هم د افغان دولت نږدې $10 بلیون د امریکې او نورو هیوادونو بینکونو کې کنګل کړې شوي پیسو افغانستان ته د واپس کولو غوښتنې کوي او دریس پلوي چې دا پیسې دوی ته ورنکړې شوي نو افغانستان کې به یو انساني المیه روان شي او د لوګي سره سره ځایي خلک به دغلته نه پکړه کولو مجبور شي. ډیوا ریډیو چې د پاک افغان ګډ چیمبرز اف کامرس اینڈ انډستری صدر خان جان الکوزینا او پختل چې په داسې حال چې ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې 1 کروڑ او 80 لک خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي نو آیا دا رقم د خوراکي سیزونو مرستې به د دې هیواد ملاتړ لپاره کافي وي؟ نو هغه وویل
افغانستان وضعیت چې تر څو پورې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او دلته یو نورمال حالت بیرته راشي او بیرته هغه تجارتي راکړه ورکړه چې درې میاشتې مخکې موجوده وه سیستم موجود و او موږ ته په میلیونونو ډالر د میاشتې حکومت کې د نغدي او جنسي دلته پروژې جوړېدلې دلته خلکو ته کار پیدا شو د کال 2-3 بلیونه ډالر اضافي پروژې ورکولې ساختماني کارونه جوړېدل نو هغه اوس په ټفه ولاړ دي تر څو چې هغه شروع نشي د افغانستان په درد دغه موقتی کومکونه ښه داسې صحي کومک او بعض شیان شاید وویل شي اما داسې په درد باندې نه خوړل کېږي.
خان جان وویل چې د تیر حکومت په پرتله اوس ټولې دنیا سره زموږ تجارت کم شوی دی او باید چې پاکستان سره بارډر یا پولو باندې ستونزې کمې شي او د تورخم او چمن پولې خلاصې دي خو عمومي تجارت زموږ پاکستان سره کم شوی دی او زیاتره سیزونه افغانستان اوس د ایران نه راغواړي.
تجارت کم دے تجارت ہم اس پاکستان سے ڈیر زید پا دے اقل کی جی دغل ری منگ دے پاکستان اکثر ڈیر کم مواد اس راڑو یا چھ غڑیا یا چھ کل کل گورا
دے پاکستان لخوا ہنتا دا واگی پولی دلار خوراکی سیزونا افغانستان تا لیگلو اجازہ نور کولو پاڑا نو موڑی اویل چھ ہن پدی خپوئی گی چھ دا یو سیاسی ستونزا دا او پاکستان دا واگی دلاری دا اجازہ نور کوی خو زیات اکڑا چھ ہن پخوا ہم دا افغانستان کومک دا چا بہار بندر دلاری کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د خپل کابل سفر کې افغانستان سره د 15 ارب روپو د مرستو اعلان عملی کولو د یو سوال په جواب کې نوموړي وویل، تر اوسه پورې زما د معلوماتو تر مخه دغه کومک نه دی راغلی او په آینده کې کېدای شي چې راشي. جی 20 یا د نړۍ شل شتمن هیوادونو 13 میاشت افغانستان کې د انساني المی مخه نیولو لپاره د 1 بلین یورو یا 1.2 بلین ډالر مرستو ژمنه کړې دي. ورسره دا هم ویلي چې دا مرستې به د طالبانو پر ځای دغلته موجود نړیوالو مرستندویو ادارو په لاس کول شي او راتلونکي مرستې به افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د زنانو د حقوقو، روزګار او جنکو ته تعلیم ورکولو سره تړلې وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د بشری حقوقو د څار ډلې هیومن رائټس واچ ویلي چې د خزینه مرسته رسونکو په کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله افغانستان کې د مرسته رسونې چارې نور هم مشکلې شوې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو په قول افغانستان کې اوس میلیونونه کسان سخت غریبۍ ځپلي او خپلې ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. نور تفصیل زموږ له همکار نصر الله خان په دې ریپورت کې ووري.
د بشري حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ د زیارت په ورځ په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د خیریه موسسو د زنانه کارکونکو په کار کولو باندې د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو پابندیو د اغیزو په حق لویلي چې د دغه پابندیو له امله غریبو کورنیو په ځانګړي ډول خزو، جنکو او کندو خزو ته د امداد رسولو چارې د ډیرو سترو غاخونو سره مخ شوې دي. هیومن رائټس واچ په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا معلوماتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د اکتوبر تر 18مې یوازې په 3 ولایتونو کې د امداد چارو زنانه کارکونکو ته بغیر د کوم شرطه د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. د بشري حقوقو د سار دغه ټولنه وایي په نیمایي افغانستان کې د مرسته رسونې د خزینه کارکونکو د کار او فعالیت لپاره یو شمیر شرطونه کې خودل شوی او هغه کې یو دا دی چې دا خزي د کار ته د تګ په وخت د خپل کورونو نارینه هم د ځان سره بیایي. رپورت زیاتوي چې په دې سره د زنانه کارکونکو کار د سختو ستونزو سره مخ دی او حتی چې ناممکن شوی دی. د مرسته رسونې یو شمیر کارکونکي هم وایي چې دوی د کار په برخه کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. هیومن رائټس واچ وایي په بادغیس ولایت کې د مرسته رسونې خزي کارکونکو ته اصلا اجازه نه ورکول کیږي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې یوازې د سروې اخیستو پر مهال کار اجازه ورکول کیږي. په 14 ولایتونو کې د طالبانو چارواکو ویلي چې د مرستې رسونې خزینه کارکونکو یوازې د محرم سړی پښتون کې د کار کولو اجازه لرلې شي. د دغه راپور لمخې د طالبانو چارواکو په 14 ولایتونو کې د مرستې رسونې خزینه کارکونکو ته یوازې د عامې روغتیا او پوهنې په سکتورو کې د کار کولو اجازه ورکړي، خو په نورو بشري پروګرامونو کې د هغوی په برخه اخیستنې باندې پابندي لګولې شوې. د ولسی جرګې پخوانی غړي فرزانه کوچي وای چې طالب چارواکو د خزو د حقونو په اړه ډېری سرګندونه کړي خو په عمل کې سندي شوي. د اگست په 15مه کله چې طالبان کابل ته ننوتل، ورسره سم په حکومتي ادارو او نورو ادارو کې د خزو په کار باندې بندیز ولګولې شو. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه راپور په اړه سندي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې خبریالانو ته وویل چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره د تګلارې جوړولو په برخه کې 80% پرمختګ شوی دی. د هیومن رائټس واچ د ښځو د چارو مشره میرمن هیدر بار وایي، خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکول د امدادي تنظیمونو مسله نه ده، بلکې هغوی ته د کار اجازه په دې ضروری هم ده چې غریبو خلکو ته امداد ورسول شي. افغانستان اوس مهال له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او میلیونونه کسان هلته په ولګه کې ژوند کوي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
تاسو ل وی وی ډی ریډیو نه سهرانه خبری خبرونه اوري او سموار سیګي د نړیوالو مطبوعاتو برخه ده. په نړیوالو مطبوعاتو کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل په نیویارک ټایمز اخبار کې د افغانستان په حواله یو چاپ شوی مضمون ته لنډه کتنه کړې چې موضوع یې په افغانستان کې د داعش ډلې خطر او په مقابله کې د طالبانو د نوي حکومت صلاحیت ته ځانګړې شوې ده.
په افغانستان کې د دولت اسلامیه د خراسان څنګه په کابل کې په یو فوجي هسپتال خپل خونړی بریټ کې د شلو نه زیات کسان وجلی دي چې یو پکې د طالبانو یو اهم کمانډر هم یادېږي. د افغان طالبانو په افغانستان کې د عملدارای د قائمیدو نه را پدې خو په دې دو میاشتو کې دولت اسلامیه خراسان ګوند په ګرد افغانستان کې خپل حملو لا زور ورکړی دی. په دې موضوع د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د دولت اسلامیه حملو افغانستان کې د طالبانو نوي حکومت ته لوی خطرې راولاړی کړی دی. نیویارک ټایمز په مضمون کې لیکي چې د دولت اسلامي حملو افغانستان کې د طالبانو حکومت لوی فشار سره مخ کړی دی. بل طرف ته د دولت اسلامي د حملو غربي ملکونو سره هم فکر مل کړی دی. دغه ملکونو سره ویره پیدا شوې ده چې دولت اسلامي د یو ګوند په شکل کې په بیا راپورته کېدو یو بین الاقوامي خطر جوړې دی شي. مضمون لیکي چې افغان طالبان تر شلو کالو پورې امریکای او نېټو سره د جنگ کولونه پس اوس په کابل کې د جوړ شوی خپل حکومت لاندې خپل خلکو ته د امن او سلامتیا ورکولو لپاره پوره پوره کوششونه کوي. د امریکای د دفاعي پالیسو نائب وزیر کورن کاهل 13 هفته د امریکای د ایوان غړو تخپل بیان کې ویلي دي چې د دولت اسلامي خلاف د طالبانو د جنگ کولو د وستون ټول تللبا لازمی وي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو په کابل کې د خپل حکومت جوړېدو په ډیر شروع کې امریکای سره د دولت اسلامي خلاف د جنگ کولو نه انکار کړی دی او ویلي دي چې که ضرورت پیښیږي نو طالبان به په خپل زور او سوچ دولت اسلامي سره جنگ کوي. خدا به د افغانستان دننه د یو مقامی حیثیت جنگوي او طالبان به دولت اسلامي پسې د ترهګر ګوند سوچ لاندې چری هم ټوپک راپورته نکړي. بلخوا د قطر چارواکو ویلي دي چې طالبان غواړي چې دنیا حکومت تسلیم کړي. د دولت اسلامیه دا تازه حمله طالبان د نور زیات مالی امداد د پاره د سوداګرۍ په تور استعمالولې شي. د قطر چارواکو د دنیا نور ملکونو ته یادګیرنه کړې ده چې مضبوط دولت اسلامیه د دنیا د ټولو ملکونو د پاره هم خطر ده. ریپورت جاتی چې پاکستان هم افغانستان کې د دولت اسلامیه ورسپزیاتی حملو وارخطا کړی دی. د امریکانو چارواکو وینا ده چې پاکستان د دولت اسلامیه په حق له مخبره معلومات طالبانو ته ورکړي. نیویارک ټایمز لیکي چې دولت اسلامیه د ستمبر د 13 تاریخ نه د اکتوبر تر 28 تاریخ پورې افغانستان کې 45 خونړی حمله کړی دي چې پکې خودکش حمله هم شامل دي. دولت اسلامیه زیاتره حمله د طالبانو په جنگیالو کوي. په جلال آباد کې د طالبانو د مخبرای د ادارې مشر ډاکټر بصیر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخوانی حکومت او د امریکایانو اپوټا ننګرهار ولایت کې عام اولس ځان سره ملګری کړي دي او دوی د دولت اسلامیه د جنگیالو په حق له ډیر قیمتي معلومات طالبانو ته ورکړي. د ننګرهار ولایت په سر خار جلال آباد باندې دولت اسلامیه والا ډیر په اسانه خونړې حملې کوي. ډاکټر بشیر وایي چې د ننګرهار د اولس ځان سره د ملګری کولونو علاوه مونږ د غربي ملکونو ورکړي اوزار هم د دولت اسلامي د جنگیالو خپلو کې د خبرو په لار کې د نیو د پاره استعمالو او دینه مونږ ته د دولت اسلامي د زیدایګي او د ممکنه حملو د منسوبو د وړاندینه معلومات کیږي. نیویارک ټایمز کې چاپ شوی مضمون کې دا تپوس شوی دی چې د دولت اسلامي حمله به د سیمه کې د امریکای په پالیسو سره اثر پرې باسي. د دې په جواب کې په مضمون کې لیکل شوی دی چې طالبان او امریکا تر ډیرو کلونو پورې خپل کې کله یو بل سره د ملګرتیا کولو او کله یو بل سره د دشمنی کولو تعلقات شړلې شي. په دې لړکی په ځینو اهمو مسلو کې د امریکای او د طالبانو د شریک دشمن د دولت اسلامي د خراسان د سانګې په بابله د شریکي حکمت عملی خبره هم شامل ده او دا هم چې آیا امریکا د افغانستان رئیسار کړي نه نیم ارب ډالر آزاد کی او کنا. نیویارک ټایمز لیکي چې د دولت اسلامي خراسان ګوند بنیاد د پاکستانی طالبانو ځینو په خوانو غړو په کال 2015 کې اخو دی. نیویارک ټایمز په خپل بزمون کې جلال آباد کې د پخوانی افغان حکومت د یو مخاورز غړي د فریدون مومن د خلیل کړی دی چې په افغانستان کې د ورسپزیاتی اقتصادي بدحاله له سبب هم خلک ځان له د دوه وخت روټه پیدا کولو د پاره دولت اسلامي سره ټوپک اچي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د پېښور اعلی عدالت د پریکړې نه پس د بلدیاتي ټاکنو کولو کې قانوني او آئینی خندونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنگش خبري اعلانو ته ویلي حکومت د انتخاباتو د پاره ټول تیاریانې کړې وي خو عدالتي فیصلې نه پس اوس د انتخاباتو په کولو کې مشکل راغلي دي. پېښور اعلی عدالت دوه ورځې وړاندې د انتخاباتو کمیشن ته امر کړی و چې ویلج او نایبرهود ټاکنې دي د جماعتونو یا سیاسي ګوندونو پر اساس وکړي. نور تفصيل زموږ د همکار په دې ریپورت کې اوریدئ شي.
د پېښور اعلی عدالت لاړخه د بلدیاتي اولسواک ټاکنو په اړه پریکړې او فیصلې ورسته. د خیبر پښتونخوا حکومت وزیرانو ویلي حکومت د عدالتي فیصلې جاج اخلي او کابینه به دغه فیصله کوي چې آیا د پریکړې په ضد د سپریم کورټ ته تل پکار دي او کنه. خیبر پښتونخوا حکومت وزیرانو ویلي د عدالتي پریکړې او فیصلې د راتلو نه پس د بلدیاتي ټاکنو په اړه په خلکو او حکومت کې تشویش خور شوی دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش رسنۍ او تویلی حکومت د بلدیاتي یا اولسواک ټاکنو کولو کې سنجیده دی او د دې لپاره ټول تیاریانی کړی دی. په دې حال کې چې کوم قانوني خن جوړ شو نو ډېر زیات تشویش جوړ کړو. نن موږ الیکشن کمیشن ته خواست وکړو او د خپل تشویش نامو خبر کړو چې کوم د عدالتي فیصلې پر وړاندې کې ټاکنې په جماعتونو په اساس کوو نو د دې نامه کوم صورتحال جوړ شي. د نه پس چې کوم د بلدیاتي حکومتونو په اړه په کال 2014 کې قانون جوړ شوی وو او د کال 2019 پورې پکې ترمیمونه وشول نو اوس به په هغه کې نور څه بدلونونه او ترامیم پکار وي. د نومبر په 2 منټه پېښور اعلی عدالت په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په محل د نایبرهود او ویلج کونسل انتخابات په غیر جماعتي او غیر سیاسي بنیادونو کول د آئین پر ضد ګرځولي او الیکشن کمیشن ته امر کړی چې دغه انتخابات د سیاسي ګوندونو په اساس وکړل شي. خو کامران منګش وايي د پاکستان الیکشن کمیشن مشر سره مو لیدل وکړل او د عدالتي فیصلې نو وروستو پر ټاکنو کولو کې قانوني او آئینی خندونو باندې مو سره بحث وکړو.
لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے بعد جو رولز ہیں اس میں کیا تبدیلی
د بلدیاتی حکومتونو د قانون نه پس با په رولز یا ضابطو کې څه بدلونونه کیږي او د نه پس با مکمل ډانچا څنګه بدلولای شي. نو په دې اړه موږ نن الیکشن کمیشن د خپل او د خلکو رائے او تشویش نه خبر کړو او کمیشن نه هم د تل پرنګي مثبت جواب میلاو شو. الیکشن کمیشن د ټولو معاملې ته بیا کتنې د پاره خیبر پښتونخوا حکومت او کابینې نه د بیا سلا د پاره وخت وغوښتل
او صوبای حکومت سے دوباره کنسلټ ټیشن کې لپاره وخت
مانګل. د عدالتي فیصلې ورستو خبريالان وای دا سیخکاري چې بلدیاتي ټاکنې با څو وخت لپاره وزندول شي ولې چې اوس قانوني خندونه مخې ته راغلل. د پیښوري خبريال له حزلي وای خیبر پښتونخوا حکومت د دغه پریکړې په ضد د پاکستان اعلی عدالت ته تللی شي او پیښور عدالت ته د خپل پریکړې ته بیا کتنې خواست هم کولای شي.
خو فلحال ښکاري دا څنګه څنګه چې صوبایي حکومت هم په لار خواهش ده چې بلدیتي انتخابات په وخت ونشي. کوئی حکومت سنجیده نه ده چې وخت په بلدیتي انتخاباتو په انعقاد کې دا کوئی وړي چې بلدیتي انتخاب کې چې بلدیتي انتخابات په صوبایي حکومت په خواهانه د الیکشن کمیشن په خواه روان نو تعریف الله سبحانه چې کوم د عامه سلې راځي الیکشن کمیشن یې خپل فیصله کې دا لیکلي دي چې دا بلدیتي انتخابات په جمعاتي بنیادونو باندې وشي خو په موجوده شیډول مطابق دي چې موجوده شیډول کې دا به ممکن نه ده. د دې لپاره ورته نظر ثانی اپیل کې امکان دا نه دی چې
بلدیاتي انتخابات په 19 سپتمبر باندې شي. په خیبر پختونخوا کې د تیرو بلدیاتي ادارو موده د کال 2019 د اگست د میاشتې په 28مه سر ته رسیدلې او د قانون تر مخه په صوبه کې بلدیاتي انتخابات به په همدغه کال دسمبر په میاشت کې کول وو. فرید شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا وی وی ډی ودا او تاسو زموږ غاګله واشنگټن ډی سی ناوري او سم وارسيږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي. د نن ورځې دا ادارې د ملاریا مرض سره د نړیوال مبارزې پاړه ده. هغه د تبي یا بخار مرض چې د نړۍ په مختلفو سیمو کې لیدل کیږي او ډیر خلک ترینه هر کال مري. دا ادارې زموږ همکار مختار خلیل په پښتو اړول او تاسو ته وړاندې کوي.
ملیریا یو ډیر زوړ او زموږ د انساني تاریخ د ټولو نه قدیم وبایي رنز دی. دا د یو مخصوص ماشی د ټک لګولونه لګي. د ملیریا د رنز معلومه تاریخ لز زر کال دی. دا هغه دورو کله چې بنینو انسان په خاریو کې استوګ نه شروع کا او د ساربو او پټو سره روزګار شو. لز زر کال وړاندې نه تر دې وخت پورې دنیا کې د ملیریا د لاسه په کروڑونو خلک مړ شي ویلي. په نن دور کې هم دنیا کې هر کال شل کروڑه خلک په ملیریا پریوزي او سلور لکتر نمرې. ملیریا نه زیات مرګونه د افریقې په سب سهارا سیمه کې کیږي. امریکای د ملیریا د نوغې وستو د پاره د کال 2015 نه د امریکای د صدر په نوم یو درنه منصوبه شروع کړی ده. دا منصوبه نړیواله ترقې د پاره د امریکای ادارې یو اس ایډ چلی او تر اوسه پورې یو نیم کروڑ خلک په ملیریا د پریوتونه او د ملیریا شپږ او یا لکه رنځورانی د مرګ خولې ته د تلونه بچ کړی دي. د صدر د نامې د ملیریا د نوغې وستو منصوبې د اکتوبر په شپږم تاریخ د یو پینسکلیزي منصوبې اعلان هم کړی دی. د دې منصوبې نوم دی ملیریا زر تر زر ختمه کوي. د دې منصوبې مقصد د ملیریا د یو کل دننه ختمول، د سلويختو لکونه د زیاتو خلکو ملیریا نه بچ ساتل او د کال 2015 پورې د ملیریا یو کروڑ خلکو ته د لګیدو مخه وهل دي. د ملیریا د زر تر زر ختمولو نومي منصوبې درې مقصد دي. اول خدا چې په کال 2015 کې چې د ملیریا د لاسه چې څومره خلک مړ شوي دي نو چې دغه شرکې 33% کمی راوستي شي. دویم دا چې د امریکای د صدر د نامې د منصوبې لاندې راتلونکو ملګرو ملکونو کې به د ملیریا د لګیدو شمیر د کال 2015 په نسبت 30% راکمول شي. او درېم او اخیری مقصد دا دی چې د ملیریا د نوغې وستو په بابله د امریکای د صدر د نامې په منصوبه کې راتلونکو ملګرو ملکونو کې به امید دی چې لسو ملکونو کې او د عظیمی میکانګ سیمې په یو ملک د ملیریا په مکمله توګه نوغې اوستې شي. د شپږم اکتوبر نه راپه دې خوا د دې مقصدونو حاصلولو امکانات د یو نوي اوزار لسوبه ډیر زیات روښانه شوي دي او دا اوزار د ملیریا خلاف یو ویکسین دی. د ملیریا د رنس په بابله د امریکای د عالمی کچې رابطه کار ډاکټر راج پنجابی خپل یو رپورت کې لیکي چې د اکتوبر په شپږم تاریخ د صحت عالمی تنظیم د ملیریا خلاف د جوړ شوي لومبي ویکسین د استعمال سفارش کړی دی. ډاکټر راج پنجابی د امریکای د صدر د نامې د ملیریا د منصوبې مشر دی. ډاکټر راج پنجابی وایي چې دا لومبي ویکسین دی چې د افریقې د سب سهارا سیمې په ماشومانو کې د خونړۍ ملیریا د خورېدو خطرې ډېرې راکمې کړې دي. سب سهارا سیمه کې اوس هم د ټولو نه زیات خلک د ملیریا د لاسه مري. ډاکټر راج پنجابی په اخر کې ویلي دي چې دا وخت سلويختو ملکونو د ملیریا نوغې وستې دي خو په دې لوري اوس هم ډېر سکول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اې د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.